ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಅಸಲಾಮಲೈಕುಮ್ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ ನಂದ ಶುರು ವರ್ಸ್ ದ ಗಜರಾಶ್ ಪಾಡ ಸಮಖಾಲ್ ದ ಮಾರ್ಚ್ ತಮಿಯಾಶ್ತೆ ದೇರ್ ಶಮ ನೇಠ ದ ಪಪೆ ಖವರ್ ಕೆ ವಕ್ಷ ವೇದೆ ದ ಮಾಜಿ ಗರಿಶ್ ಪಕ್ ಪಕಾಬಲ್ ಕಿ ದಿ ಪಿಂಜನಿ ಮೇ ಅವ ದಿಲ್ ತಪ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಕೆ ದ ಸಹ ನಹ ಬಜಿ ಶಿವಿ ದಿ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ಪದೆ ಯೋ ಸಾತ ಖಬರಿ ಖರವನ ಕೆ ಕೋರ್ಬಾನೆಯು ವಗ್ಮ ಜಾಲವಾನ್ ಅವಲಾವಲ್ ಹುಮ್ಸ ಸುಪಾಮ್ ರಾಗರ್ಜೌ ಮುಹಿಮು ಖಬರು ನೋ ಸ ಟಕೋತ
د پاکستان پنجاب صوبے پولیس چارواکی وای د ترهګرو پرځد د لټون په عملیاتو کې ګنډ شمیر مشکوک ترهګر نیولی او د فوز او مسلم لیگ نون حکومت ترمنز رپورټونه وای دغه عملیاتو په سر اختلافات راپورته شوی دي
په دې حکومت باندې دا ټول خو ډېر مودي ده چې د ټولو طالبانو خلاف عملیات نه کولو غوښتل لکه د دې خپل ځای کې کوم ځای هغه طالبانو سره نږدې ده
د پاکستان خیبر پختونخوا حکومت وای کال 2012 را هسه نه تر نه زرو پورې ټولنیز غیر دولتي تنظیمونه تړلې دي د پرمختیا کارپوهان وای دا د عامو خلکو لپاره ډیر تاوان دی
دا لکه وړي وړي سی بي اوز جوړ شوې دي په کلو په ساته باندې نه غي ډیر خل د سیمل سوسایټي د موبل شروع شو هغه ته ډیر لوی دغه نقصان رسیدل بس هغه سټاپ
او په واشنگتن ڈی سی کې د سبانا د ایټمی وسلو له تحفظ په اړه نړیواله سرمشریزه غونډه پیل کیږي امریکایي چارواکي وایي د داعش تندره و ډلې رامیاسته کېدو سره د ایټمی موادو ترهګرو لاسو ته پریوتو خطر نور سیوا شوی
فنو قدم منابیدونکو دا او یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې و زمونږ په دې یو ساته خبری خبرونه کې تاسو باندې کوم څه ملګری اوسئ لاول هم پام شي مهمو خبرونو تفصیل
پاکستان کې چارواکو د اتوار په ورځ لاهور ښار کې د ترسره شوي ځانمرګي برید نه وروسته په پنجاب صوبه کې په لویه پیمانه عملیات شروع کړي دي او په دغه عملیاتو کې د 200 نه زیات شکمن جنګیالي نیولي لاهور کې ترسره شوي دغه چاودنه کې د ایسټر د تهوار په موقع 200 کسان وجل شو د لاهور په یو اولسي پارک کې ترسره شوي دغه ځانمرګي برید کې وجل شوو کسانو کې یو کم 1.5 ماشومان هم شامل وو او د 300 نه زیات کسان پکې جوبل شوی هم دي د پنجاب د قانون وزیر رانا ثنا الله خبریالانو ته ویلي دي چې د ترهګرۍ د مخنیوي ډلو د انټیلیجنس ایجنټانو په مشرۍ کې ګڼو کاروایانو کې د ټول پنجاب نه د 1500 نه زیات کسان نیولې شوي وو هغه ویل چې پلټونکو وروستو د 214 نه بغیر نور ټول کسان پریښودل او دغو کسانو نه اوس هم اختنې پختنې روانې دي هغه ویل چې د دغو عملیاتو مقصد د لاهور د سانحې د ذمهوارو کسانو قانون منګولو ته راکش کول دي یو بل خبری کانفرنس کې اسلام آباد کې د پاکستانی فوز وایاند لیفټنن جنرل آسم باجوا ویلی دی د انټیلیجنس او د پیرا ملټری ځواکونو ترڅنګ د پنجاب په ګڼو ښارونو کې ترهګرو مرکزونو په ضد کاروایانې روانې دي رپورټونه وایي د دغه عملیاتو په سر باندې د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند او د پوځي چارواکو ترمنځ اختلافات رامنځته شوي دي
مطبوعات وایي اسلام آباد کې د ممتاز قادری د پانسۍ په خلاف راټول شوي مظاهرینو د حکومتي دړکو باوجود نن په څلورمه ورځ هم احتجاجي درنه جاري ساتلې او ګواښ یې کړی په دغه لار کې خپل مرګ ته هم تیار دي د پاکستان حکومت دغو مظاهرینو ته مهلت ورکړی و چې د نهې په شپه کې دی د اسلام آباد نوزی ګنی د شروع پر ورځ به یې پر ضد اپریشن شروع کړي خو دغه مظاهرینو حکومتي حکم ته هیڅ غوږ نه دی ښی چې له دې وروسته حکومت دغه مظاهرینو ته په دویم وار بل مهلت ورکړی نور تفصیل لري پیر ولایت شاه
د احتجاجي ناستې نه پیدا شوې صورتحال باندې په حکومتي کچ غور او فکر روان دی او په دې لړ کې نن د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې یو ځلې بیا د یوې اعلی پایې غونډه شوې ده چې پکې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار او د پنجاب ایالت اعلی وزیر شهباز شریف هم ګډون کړی دی د سرچینو تر مخه په دې موقع وزیر اعظم نواز شریف د داخله چارو وفاقي وزیر ته نن په هر صورت د مظاهرینو د خورولو حکم ورکړی دی د دې ترڅنګ د پرون نه د احتجاجي مظاهرینو د مشرانو د اسلام آباد د انتظامیه ترمنځ د مظاهرینو په پرامن توګه خورولو لپاره مذاکرات هم وخت په وخت کیږي د ممتاز قادری د پلویانو په لسو مطالباتو کې د توهین مذهب په قانون کې د څه قسمه بدلون نه راوستلو او ممتاز قادری ته د شهید درجه ورکولو مطالبات شامل دي او دوی په احتجاجی ناسته کې شریک د گرفتار کړی شوی کارکونانو د مشرانو د خوشی کولو د دوی په ضد د درج مقدمات واپس اخیستلو غوښتنه کوي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د وایس آف امریکا ډیو ریډیو ده.
په امریکا کې د ریپبلیکن ګوند جمهوری آزادي کاندیدانو کې پاتې دریو د نهې په ورځ د دولت اسلامي توندرو ډلې ته ماتې ورکولو په ضرورت زور اچولی، خو بلخوا د یو بل سره د مرستې په خبره په شا شوي دي. په دغه ځغل کې مخکې کاندید د ډونلډ ټرمپ د سی این این یوې دستوري ته په ویسکانسن کې وې، زموږ اولنی کار آی اس یا دولت اسلامي وجود د نړۍ نه زر تر زره ختمول دي او په دې کې هیڅ خوښه ناخوښه نه راځي. د ډونلډ ټرمپ وروسته ولاړ کاندید ټډ کروز چې د لومړي صف کاندید د جوړېدلو لپاره دویم نمبر باندې زیاتې نمایندګانو رایې ترلاسه کړې، ویلي امریکا ته پکار ده چې د آی اس یا دولت اسلامي پر ضد هوایي قوت پراخه استعمال کړي، بیا کود چې کوم جنګیالي دي هغوی ته وسله ورکول راځي چې هغوی د دولت اسلامي توندلاري ووژي. بیا د اوهایو گورنر جان کیسک زیاته کړه چې د دولت اسلامي د ماتې لپاره ائتلافي تګلار کې د خلیج ریاستونو زیاته برخه پکار ده او هوایي او ځمکني عملیات هم ضروری دي.
په برما یا میامار کې په تیرو 15 لسیزو کې په لومړي ځل یو جمهوري مشر د خپل څوکۍ حلف اوچت کړی دی. او یا کلن تن کایاو 13 ورځ د پارلیمان د غړي غونډې نه وړاندې په یو وړه دستور کې د برما د صدر په حیث خپل سوګان پورته کړی دی. په دغه دستور کې د هیواد دوه مرستیال صدرانو ماینټ سوی او هنری وین ټیو هم د خپل سوکو حلف اوچت کړو. د برما د آئین تر مخه په دغه انتخاباتو کې بریالی شوی مشر آنګ سان سوچی په دې خبره د صدارت په څوکۍ نشي کېناستی چې د هغې خاوند یو بهر ملکی تن دی.
د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر بان کی مون په جنیوا کې د شم د کډوالو د پرځای کولو لپاره یو غونډه رابللې. په دغې یو ورځنی کانفرنس کې بان کی مون د شم د کډوالو د مسلې د حل لپاره د نړیوال یکجهتي او عزم زیاتولو خبرې کړې. نور تفصیل لري مختار خلیل په دې رپورت کې.
د ملګرو ملتونو لوی سکرتر بان کی مون د شام د مهاجرو د سر دوباره آبادولو په معاملہ د غور کولو د پاره په جنیوا کې یو غونډه رابللې ده. خاغری بان کی مون د یورزنی کانفرنس نړیوالو نمائندگانو ته په خپل وینا کې ویل دي چې د شام د مهاجرو د شخړې د اوارولو د پاره په عالمی سطح لوی اتفاق پکار دی. په غونډه کې د پناګزینو په بابلا د ملګرو ملتونو های کمشنر فیلپو ګرانډي د شام د مهاجرو په کشاله کې د مصر، اردن، عراق، لبنان او د ترکی په امداد د دوی مننه وکړه. پناګزینو د پاره د ملګرو ملتونو اداره غواړي چې د شام نه ماجر شوي سبرخه خلک راتلونکو دریو کالو کې د شام غیر چاپیر ملکونو کې ځای کی. یاد دی چې شام نه دا وخت اتو سلويخت لکو خلکو کړي کړي دي.
د امریکای، جاپان او سویلی کوریا مشران به د شمالي کوریا لخوا د اټمی خطرې په معاملې د غور کولو لپاره د زیارت پر ورځ واشنگټن کې غونډېږي. خیال دی چې دوی به په غونډه کې زیاتې خبرې د چین په باب لکوي. د دریو ملکونو مشران په روانه هفته کې واشنگټن کې د اټمی تحفظ په باب له سرمشرانو د کېدونکو غونډې په موقع خپلو کې ناسته کوي. دا به د دریو واړو ملکونو د مشرانو 13 جنوري کې په شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د لګیدلو بندیزونو وروسته رومبه غونډوي.
د فرانس صدر فرانسوا اولاند په آئین کې د بدلون فیصله واپس اخیستل چې تر مخه به په فرانس کې زیږیدلي ترهګرونه د شهریت حقونه اخیستل کېدل. د فرانس صدر فرانسوا اولاند د دغه آئینی بدلون تجویز د نومبر په میاشت کې په پیرس کې د ترهګر حمله وروسته ورکړی وو. په کوم کې چې 113 کسان وژل شوي او د 350 زیات نور ژوبل شوي، ولې د فرانس سینټ او قومي اسمبلی د دغه مخالفت کړی وو.
د نایجیریا د دفاع وزیر ویلی دی چې د نایجیریا پوز د صدر محمد بوهاری د مشرۍ لاندې د بوکو حرام خلاف جنگ کې زړه پورې پرمختګ کړی دی. ریټایرډ جنرال دانلی نن خپل یو بیان کې ویلی دی چې پوز د بوکو حرام نه ډېرې سیمې بیرته نیولې دي او اوس بوکو حرام په پټه د گزار کولو پورې محدود کړی شوی دی.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ارمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمنګا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنیغه جاری ده. قدرمن اوریدونکو څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واریدل، په لاهور کې تیر د اتوار په ورځ باندې د عیسایانو په یو میله باندې د ځانمرګي حمله ورستو حکومت په پنجاب کې د ترهګرو پر ضد باندې د عملیاتو فیصله کړې وه او چارواکي وایي چې دغلته عملیات شروع شوی هم دی. قدرمن اوریدونکو رپورټونه دا وایي او سیړونکي د دې خبرې سره متفق دي چې د ترهګرو زیاتره ترهګرو جرړې هغه په پنجاب په جنوبی پنجاب کې مضبوط دي او د هغوی پر ضد باندې کوټلي ګامونه اخیستل د وړاندې نه پکار وو چې په هیواد کې ورسره ترهګري ختمه شوې وي. رپورټونه وایي چې د دغې عملیاتو چې کم اوس شروع شوي دي د لټون عملیات دغې په سر باندې د واکمن ګوند مسلم لیگ نون او د فوز ترمنځ اختلافات رامنځته شوي دي. څېړونکي وایي چې فوز غواړي چې د دغې ترهګرو پر ضد باندې د عملیاتو ټول اختیار د ځان سره وساتي. تفصیلات اورو د ډیو رادیو خبریال ارشد حسین چې د څېړونکو سره یې خبرې کړي.
د اتوار پر ورځ لاهور کې د ترهګرو برید وروستو لاهور او اسلام آباد کې د دوه جدا جدا خبری غونډونه دا حقیقت پای ته رسیدلې دي که فوز غواړي او کنه، خو سیاسي حکومت د دغه عملیاتو واګې په خپل لاسونو کې ساتل غواړي. د باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن استاد او نامتو سیلنکار خاغلی پروفیسر خادم حسین وای چې پنجاب په بنیادی توګه د پاکستان مینځ ګڼل کیږي او دا هم حقیقت دی که د ملک پوځي اشرافیه ده او کو سیاسي د هغه ارتکاز هم په پنجاب کې دی، خو په دواړه اشرافیو کې دا اختلافات د پخوانه را روان دي. د پریکلو یا د فیصلو کولو زیات اختیار به د چا سره وي؟
نو په دې خو تقریبا اتفاق دی چې بعضی تنظیمونه که غسیول اشرافیه ده که فکری اشرافیه ده، چې بعضی انتحاګر تنظیمونه چې کم په کشمیر کې یا په افغانستان کې عملیات کوي هغه اساسه ګڼل کیږي او غیر ریاستی اساسه ګڼل کیږي، او دغه ریاستی اساسه ګڼل دا عمل په یو شکل کې یا په بل شکل کې سیول اشرافیه کې دننه خلکو کې موجود دی، په عسکری اشرافیه خلکو کې موجود دی. نو اختلاف په دې نه دی چې دغه بعضی تنظیمونه اساسه ده، و اختلاف په دې دی چې د عملیاتو کې به خبره د چا منل کیږي یا د عملیاتو سرپرستی یا د عملیاتو نگرانی به څوک کوي.
اخوا د دفاعي چارو سیلنکار او د فوز پخوانی افسر بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه وای څنګه چې د کلدم ترهګر تندرو یا تنظیمونو جال په ګرد هیواد کې خور دی، نو دغه رنګ دغه تنظیمونه په پنجاب ایالت کې هم جوړې جرړې لري. خدا حقیقت دی که د سیول حکومت زړه خوي او کوبت خو فوج عزم لري چې په پنجاب کې نه یوازې عملیات وکړي بلکې د دې اختیار هم په خپل لاسونو کې د ځان سره وساتي.
په دې حکومت باندې دا ټول خو ډېر مودي دا چې د ټولو طالبانو خلاف عملیات نه کولو غوښتل، لکه د دې خپل د یو کې کم دا هغه طالبانو سره نږدې ده چې هغه قسم خلکو سره دي چې کوم دغه چې دا رایټس جماعت دی هغه ښي لاس والا جماعت دی، نو د دې خپل د غشته دی سوچ لیکن په هغې باندې نور خلک دې سره متفق نه دي.
پرون یو خبری کانفرنس ته د پنجاب د قانون وزیر رانا سناولا ویلی وو چې په پنجاب کې د ترهګر تندرو یا تنظیمونو سلیپنګ سیل یا پټې جالې نشته، خو ښاغلی پروفیسر خادم حسین وای چې د ډېرې زمانې نه پنجاب په فکری او ستراتیژیکي توګه د هغه ټولو انتحاګر وسلوالو ډلو دپاره د مرکز یو شکل پاتې شوی دی.
تر څو پورې پنجاب کې دننه دغه نتورک یا سندیکیټ یا اتحادونه د هغې وسلوالي یا اورپکی په نښه شوي نه، یا د هغې زور نه مات شوی، یا د هغې د رسد لارې نه ماتې کړی شوي، یا د هغې مرکزونه ته زیان نه رسولی شوی، نو په نور ملک کې چې کوم انتهاگر عملیات کیږي یا د انتهاگر تنظیمونو د غاړه عملیات کیږي هغه به هغه شان رواني.
که څه هم سیړونکو او مطبوعات په پنجاب کې د ترهګر وسلوالو ډلو پر ضد د عملیاتو په نویت او په دې کې د طاقت د استعمال په شدت اختلافات لري، خو په یوه خبره ټول سلا دي چې تر څو په دغه ایالت کې د مذهبي تندرو یا تنظیمونو جال نوي تس نس کړی شوی، نو د ملک په نورو برخو کې د جاري عملیاتو ګټې په خشان نشي ترلاسه کېدی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ ترهګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړی؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلي سیمو ته علاقه غیر ولی وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شوو میلیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واورئ.
درمن اوریدونکو دا وایس آف امریکا دی ریډیو دی، څنګه چې تاسو واوریدل د ارشد حسین په رپورټ کې چې فوز او امنیتی چارواکو په پنجاب کې د ترهګرو پر ضد باندې عملیات شروع کړي دي. موږ سره دی ریډیو خبریال رابعه پیر راغلی ده، دغه نه بر دغه عملیاتو تفصیل اخلو. ستړي مشه رابعه. رابعه پیر، دغه چې کوم عملیات د ترهګرو پر ضد باندې شروع شوي دي په پنجاب سیمه کې، دا د پنجاب په کومو برخو کې دي او د کومو ډلو په ضد دي؟
د پرون راهیسې دغه عملیات شروع دي د پنجاب په مختلفو برخو کې، چې پکې اکثره د لاهور شاوخوا دی، د مرکزی پنجاب کې دي، ملتان کې دي. په دې کې څه ویل کېږي چې 1500 شکمن کسان نیول شوي دي. په دغه کې که زه تاسو ته شمېره در وښیم، نو په مظفرګړ کې چې دی دیش کسان نیول شوي دي، په راجنپور کې د ترهګرو ډلې چې دي هغه 28 غړي نیول شوي دي، په ملتان کې 52، په خانیوال کې 8، بهاولپور او بهاولنګر کې 55 نیول شوي دي، دغسې لیا او ډېر غازی خان کې 150 کسان نیول شوي دي، رحیم یار خان کې 40 کسان دي، لودرا کې 115 کسان دي، ګجرانوالا کې 160، او سرګودا او فیصل آباد کې 40 داسې شکمن کسان دي چې نیول شوي دي. د دې نه علاوه بختور شاه صاحب نن چې کوم کاروایي شوې ده پر رایوند روډ باندې شوې ده، او 15 شکمن کسان چې دي هغه د وسلې کلاشینکوف او د دستي بمونو سره هم نیول شوي دي. او ویل کېږي چې دغه کسان چې نمونه یې هم په مطبوعاتو کې مخې ته راغلي دي، خان وحید کی دی وی تعلق د پېښور سره دی، د مطبوعاتو تر مخه ناصر اقبال تعلق د اقبال د لاهور سره دی، او جنید ظهور چې دی هغه د بټاباد سره تعلق لري، چې په دغه کاروایی کې نیول شوی دی. او دغه عملیات چې دی هغه د پولیسو لاړه د ترهګرۍ د مخنیوي کوم اداره چې دا د هغې لاړه او د نورو ادارو لاړه چې دي مخې ته را روان دي، او ورسره د سند سره پر بارډر باندې چې کوم راجنپور دی هلته هم عملیات شوي دي، او 800 ویل کېږي کوم رپورټونه چې مخې ته راغلي دي، وایي 800 پولیس اهلکاران چې دي په دغه کې برخه اخیستې ده، او تر اوسه د 1500 څخه زیات چې دي هغه کسان نیول شوي دي. دغه رنګه د پنډۍ شاوخوا
ګمان کوم رابعه پیر سره زمونږ د ټلیفون رابطه کټ شو، خو وایي چې د پینډۍ خواوشه هم دغه پوځي عملیات د ترهګرو پر ضد چې کوم د لټون عملیات دي، هدفي عملیات دي، هغه روان دي. ډیره مننه رابعه پیر ستاسو، او قدرمن اوریدونکو ډیو رادیو ته غوږ وسئ، تاسو ته پر دغه عملیات وروستي حال وخت په وخت درکو.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیدې،
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
او اسلام آباد کې د ممتاز قادری د پانسۍ په خلاف راټول شوي مظاهرینو د حکومتي دړکو باوجود نن په څلورم ورځ هم احتجاجي درنه جاری ساتلې او ګواښ یې کړی په دغه لار کې خپل مرګ ته هم تیار دي. د پاکستان حکومت دغو مظاهرینو ته مهلت ورکړی چې د نهې په شپه کې د اسلام آباد نوزی کنی د شورو په ورځ به پر ضد عملیات شروع کیږي. نور تفصیل لري پیر ولایت شاه په دې رپورټ کې.
د احتجاجي ناستې نه پیدا شوې صورتحال باندې په حکومتي کچ غور او فکر روان دی او په دې لړ کې نن د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې یو ځل بیا د یوې اعلی پایې غونډه شوې ده چې پکې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار او د پنجاب ایالت اعلی وزیر شهباز شریف هم ګډون کړی دی. د سرچینو تر مخه په دې موقع وزیر اعظم نواز شریف د داخله چارو وفاقي وزیر ته نن په هر صورت د مظاهرینو د خورولو حکم ورکړی دی. د دې ترڅنګ د پرون نه د احتجاجي مظاهرینو د مشرانو د اسلام آباد د انتظامیه ترمنځ د مظاهرینو په پرامن توګه خورولو لپاره مذاکرات هم وخت په وخت کیږي. د ممتاز قادری د پلویانو په لسو مطالباتو کې د توهین مذهب په قانون کې د څه قسمه بدلون نه راوستلو او ممتاز قادری ته د شهید درجه ورکولو مطالبات شامل دي. او دوی په احتجاجي ناسته کې شریک د گرفتار کړل شوی کارکونانو د مشرانو د خوشی کولو د دوی په ضد د درج مقدمات واپس اخیستلو غوښتنه کوي. تیره شپه د داخله چارو وفاقي وزیر ویلو چې د حکومت ړومبی ترجیح دا ده چې د مذاکراتو د لارې احتجاجي مظاهرین په پرامنه توګه خواره شي، خو ورسره وفاقي وزیر دا هم په ډاګه کړی و چې حکومت به د مظاهرینو بې ځایه مطالبې نه مني او ښه به دا وي چې دوی په خپله خواره شي، ګنې حکومت به د طاقت استعمال کوي. د احتجاجي ناستې په ځای موجود د اسلام آباد پولیسو ایس پی رضوان گوندل میډیا ته ویلي دي چې دوی د آپریشن شروع کولو لپاره چمتو دي او اوس صرف د حکومت د حکم انتظار کوي.
ہماری جی فورس ہے، ہمارے پاس اینٹی رائڈ گیئر مکمل ہے، سب کچھ کیا گیا فالن کر کے ان کو بریفنگ ہو گئی ہوئی ہے، ان کو پتا ہے کہ پتھراؤ کا کیسے انہوں نے سامنا کرنا ہے، شیلڈس کا کیسے استعمال کرنا ہے، اسٹکس کا کیسے استعمال کرنا ہے. اور جو ہمارے اسکواڈز ہیں اینٹی رائڈ والے جس میں ٹیئر گیس وغیرہ ہے، وہ ایک ڈی ایس پی صاحب کے انڈر ہیں، وہ انہیں کی ہدایات پہ عمل کریں گے. جب
دے وائی چکم تنانو سے مزاحمت ان کا آگیتا بمنگ سنوایو خوکوچا پہ پولیس بان نے حملے اوکڑے نو بیا بددے پہ جواب کی پولیس اوخ کے بیون کی گیسنو دا استعمال اور نور ضروری دفاعی حربے کاروی. احتجاجی ناستہ کے شریک خلق و شمیرہ دا وقت تر 2000 پورے دا او د تیر روزی نه حکومت په دغه ناسته کې شریک د 500 نه زیات تنان گرفتار کړی دي او د دوی په ضد د اړیګړی پیدا کولو د مذهبي جذبات را پارولو او د ترهګرۍ خورولو په تور مقدمات درج کړی دي. پروستو کې حکومت د پنجاب ایالت په خوانی گورنر سلمان تاثیر و جون کې ممتاز قادری اغه وختي زندیکړو کله چې ستره محکمه هم د یولاند عدالت لخوا ممتاز قادری ته اورول شوې د مرګ سزا برقراره ساتلې و. مخالفه سیاسي ګوندونه او مبصرین د ممتاز قادری د پلویانو اسلام آباد یو حساس مقام تر رسیدل د امنیتی ادارو او د حکومت ناکامي بلي. زن ناقدین د ممتاز قادری د پلویانو احتجاجي ناسته په کال 2014 کې د مخالفه تحریک انصاف او عوامي تحریک لخوا د موجوده حکومت په ضد ترسره شوی احتجاجي پر لتونو سره یو شان بلي. د کومو درنو د وجې چې د وزیر اعظم نواز شریف حکومت په مکمله توګه مفلوجه شوی و او د واکمن مسلم لیگ نواز گوند اهم لیډران تور لګوي چې دغه درنو ته د پاکستان د مقتدر قوتونو ملاتړ حاصلو. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي، هسې نه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ته وګورئ. خبر پښتونخوا کې د کال 2012 راهیسې په ځایي ټولنو کې د خیر ښېګڼې د 9000 نه زیات تنظیمونه یا کمیونٹی بیسڈ ارگنائزیشنز تړل شوی دي چې ورسره د صوبې په لرو پرتو سیمو کې د خیر ښېګړې او ترقۍ کارونه متاثره شوي دي. دا خبره نن د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د یوې غونډې په وخت باندې راپورته شوې ده. د دغې غونډې نور حال د ډیور ریډیو خبریال حمیدالله په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
صوبایي اسمبلی ته ویل شو د کال 2012 راسه د صوبې په 15 ضلعو کې 9,478 سی بی اوس یا کمیونټي بیسډ ارګنایزیشن تړل شوي دي. په هر ضلع کې فعالو په سلګونو د غوړو وړو تنظیمونو ته به صوبایي حکومت او نور ادارو په ټولنه کې د خیر ښېګړې د کارونو لپاره پیسې ورکولې. خو د اسمبلی غړي میراج همایون وویل دا واړه واړه ان جی اوز تړل د ولسي ښېګړې چارې اغېزمنې کوي.
او د سیول سوسایټي ته پکارې چې حکومت د سیول سوسایټي ډېره مضبوطه کړي او هغې سره مدد وکړي. د دا لکه وړې وړې سی بی اوز جوړې شوي دي په کلو په سطح باندې په محلي په سطح باندې جوړ شوي دي. هغې ډېر ښکلې دا سیول سوسایټي د موومنټ شروع شو. هغې ته ډېر لوی دغه نقصان رسېده. بس هغه سټاپ شي ځکه چې فنډنګ کېدل نه پروموټ کېدل نه هغه کېدل خیر هغه زه اوس نو دی تر 2012 پورې هغه له فنډ ورکړی دی. هغه اکاؤنټس کله ورکړی دی. هغه رجسٹر شوی دی څنګه سکندر خان سروس یا رجسٹر شوی دی. فنډز ورته ملاو شوی دی. اوس یو دم بس هیڅ پته نه لګي. بس هوا کې ختم سر چته لړا هغه اکاؤنټ سیشلل بانک اکاؤنټس دا رجسٹر هغه اسټ سیشلل.
خو وزیر سکندر شرفا وویل د دې وړو وړو غیر دولتي تنظیمونو یا ان جی او ضرورت د بلدیاتی نظام رستو ختم شوی دی. او وايي د خیر ښېګړې صوبایي اداره د غیر تنظیمونو لخوا په صوبه کې د کار د اجازه نامو په اړه کار پیل کړی دی. خو په دغه وخت په پیښور کې د غیر دولتي تنظیمونو او ادارو بیلابیلو سازمانونو په صوبه کې د خپل فعالیتونو کې راپېښو ستونزو په اړه خبرې وکړې. د سیول سوسایټي نتورک مشر قمر نسیم اویل په اجازت نامو او د فنډونو په حصول کې هم ملکی او ځایی او هم نړیوالو غیر دولتي ادارو ته خندان دي.
فارن کنټریبیوشن بل په نوم باندې یو قانون راوستو مرکزی حکومت کوشش کوي چې دغه د پاس به د سیول سوسایټي لپاره د 1 میلیون پاکستانی روپو نه زیات فنډینګ اصول لپاره د سکیورټی اون ایکسچینج کمیشن اف پاکستان نه یو خصوصي سرټیفیکیټ چې کوم دی او اجازت نامه هغه غستل به ضروري په هغه حق لم خبرې شوې او سیول سوسایټي خپل ریزرویشنز ورکړل. مقامی تنظیمونو د پاره ریجستریشن پروسس ودرېدل خو نه خو ډیر زیات سخت شوی دی او ډیر سلو شوی دی. دې سره سره موږ ګورو چې په انټرنیشنل این جی اوز کې تقریبا په 135 این جی اوز کې صرف 25 ارګنایزیشن لا په تیر یو کال کې چې کم دینو ریجستریشن ورکړل شوی دی او د باقي چې کم دینو هغه پروسس کې دی.
دوی وویل حکومت ټول غیر دولتي تنظیمونه په یو تل کې تلي خوای اکثریتي غیر دولتي ادارې د بنیادی اسانتیاو صحت تعلیم رڼو اوبو او نور د خیر ښېګړې په فعالیتونو کې بوختي او د هغوی بې ځایه تنګول د ولس په زیان دي. حمید الله وایس آف امریکا ډیور ریډیو په خبر.
پریس کانفرنس د واشنگتن ڈی سی نه د وایس آف امریکا ډیور ریډیو پریس کانفرنس کې تاسو هم د سیاستدانانو او حکومتي چارواکو نه سوالونه کولی شئ.
د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003 او د بلیا ټلیفون شمیره سده 0800-055-990.
کوربه بیوی بهروز خان. تاسو وایس اف امریکا دیو رادیو اوري.
وایس آف امریکا ډیور ریډیو ته غوږی زمونږ یو ساعته خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پلیلا روانه ده. د خپرونې یو برخه وشول. راتلونکي برخه کې هم یو شمیر مهم رپورټونه لرو. په افغانستان کې د نری رنځ یا د ټی بی چې کوم مرض دی نو چې کوم چارواکي دي د صحت هغه وایي چې د دغه مرض د لیست نه په نړۍ کې افغانستان وتلی دی. موږ سره اوسې د ډیور ریډیو خبرونو ته بورځو. تاسو ته به مهم خبرونه سوچې بوکې وړاندې کوو.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
کنو قدم ناوریدن کو ڈیوا ریڈیو تے واری بیا پا خیر راغ دی زمگا اخبرون اللہ ہم دوام لری واری بیا ساسو فاملہ گزو مهم خبرو نو سا ٹکو تا
د پاکستان پنجاب صوبې پولیس چارواکي وایي د ترهګرو پر ضد د لټون په عملیاتو کې ګڼ شمېر مشکوک کسان نیولي او د فوز او مسلم لیگ نن حکومت ترمنځ رپورټونه وایي د دغه عملیاتو په سر اختلافات راپورته شوي
په دې حکومت باندې دا ټول خو ډېر مودي دا چې د ټولو طالبانو خلاف عملیات نه کولو او لکه د دې خپل ځای کې کمزا هغه طالبانو سره نږدې ده
د پاکستان خیبر پختونخوا حکومت وای کال 2012 را حسنا تر 9000 پورې ټولنیز غیر دولتي تنظیمونه تړلې دي د پرمختیا کارپوهان وای دا د عامو خلکو لپاره ډیر تاوان دی
دا لکه وړي وړي سی بي اوس جوړ شوې دي په کلو په ساته باندې نه غي ډیر خلک د سیول سوسایټي د موومنټ شروع شو هغه ته ډیر لوی د نقصان رسیدې بس هغه سټاپ
او واشنگتن ڈی سی کے دا سبانا دا ایٹمی وسلو دا تحفظ پاڑا نڑی والا سر مشری زغونڈا پیل کی گی امریکائی چارواکی وای دا داعش تندرا و ڈل رامیانس تکی دو سرا دا ایٹمی مواد تر حگر و لاسو تر پریوتو خطرا نور سیوا شوی دا
دا یو شمیر نور مهم رپورٹنا او مرکیب تاستروان نکو مسامل گریو سی اس هم ران نکو مهم خبرونا او تفصیل
پاکستان کې چارواکو د اتوار په ورځ لاهور ښار کې د ترسره شوې ځانمرګي برید وروسته په پنجاب کې په لویه پیمانه عملیات شروع کړي او په دغه عملیاتو کې د 200 نه زیات مشکوک جنگیالي نیولې دي لاهور کې ترسره شوې دغه چاودنه کې د ایسټر د تہوار په موقع 200 کسان وژل شوي د پنجاب د قانون وزیر رانا ثنا الله خبریالانو ته ویلي د ترګری د مخنیوي ډلو د انټيليجنس ایجنټانو په مشرۍ کې غنو کاروایانو کې د ټول پنجاب نه د 1500 نه زیات کسان نیولې شوې دي یو بل خبری کانفرنس کې د اسلام آباد کې د پاکستانی فوج ویان لیفټننت جنرال عاصم باجوا ویل دي انټيليجنس ایجنسو د پیرا ملټري ځواکونو ترڅنګ د پنجاب په غنو خارونو کې د ترګرو مرکزونو پر ضد کاروایان ترسره کړی دي
مطبوعات وی اسلام آباد کې د ممتاز قادری د پانسۍ په خلاف راټول شوي مظاهرینو د حکومتي دړکو په وجود نن په څلورو مروز هم احتجاجي درنا جاری ساتلې او ګواښ یې کړی په دغه لار کې خپل مرګ ته هم تیار دي د پاکستان حکومت دغه مظاهرینو ته مهلت ورکړی چې د نهي په شپه کې د اسلام آباد نوزي ګنی د شروع پر ورځ به پر ضد عملیات شروع کړي خو دغه مظاهرینو حکومتي حکم ته هیڅ غوږ نه دی ښی چې له دې وروسته حکومت دغه مظاهرینو ته په دویم وار بل مهلت ورکړي او ویلي چې د شروع په سهار به د هغوی نه د سیمې د پاکولو لپاره عملیات کوي
په خیبر پختونخوا کې د کال 2012 راهسې په ځای ټولنو کې د خیر خیګړې د 9000 نه زیات تنظیمونه تړل شوې دي چې ورسره د صوبې په لرو پرتو سیمو کې د خیر خیګړې او ترقۍ کارونه متاثره شوي دا خبره نن د خیبر پختونخوا د اسمبلی په غونډه کې راپورته شوې ده
په امریکا کې د ریپابلیکن ګوند جمهوریتي کاندیدانو کې پاتې دریو کسانو د نهي پر ورځ د دولت اسلامي توند روي ډلې ته ماتې ورکولو په ضرورت زور اچولې دي په دغه ځغل کې مخکې کاندید ډونالډ ټرمپ د سی ان ان یوې دستورې ته په ویسکانسن کې وې زموږ اولنی کار آی اس یا دولت اسلامي وجود د نړۍ نه زر تر زر ختمول دي او په دې کې هیڅ خوخه نه خوخه نه راځي د ډونالډ ټرمپ وروسته ولار کاندید ټیډ کروز هم وې چې امریکا ته په کار ده چې آی اس پر ضد هوایي قواوې پراخه استعمال کړي بیا کورد د جنگیالو ته وسله ورکول راځي چې هغوی د دولت اسلامي توندلاري وژني
په برما یا میانمار کې په 13-15 لسیزو کې په لومړي ځل یو جمهوري صدر د خپلې څوکۍ حلف اوچت کړی دی او یا کلن ټین کایوف 13 ورځ د پارلیمان د ګډې غونډې نه وړاندې په یو وړه دستوره کې د برما د صدر په حیث سوګند پورته کړو په دغه دستوره کې د هیواد دوه مرستیال صدرانو هم د خپلو خپلو څوکو حلفونه اوچت کړل د برما د آئین تر مخه په دغه انتخاباتو کې بریالی شوې مشره آنګ سان سوچی په دې خبره صدارت څوکۍ نشي اخیسته چې د هغې خاوند یو غیر ملکی تن دی
د امریکې جاپان او سویلي کوریا مشران به د شمالي کوریا لخوا د اټومي خطرې په معامله د غور کولو لپاره د زیارت پر ورځ واشنگتن کې غونډېږي خیال دی چې دوی به په غونډه کې زیاتې خبرې د چین په باب لکوي
د فرانس صدر فرانسوا اولاند په آئین کې د بدلون فیصله واپس اخیستل چې تر مخه به په فرانس کې زیږیدلی ترهګرونه د شریعت حقونه اخیستل کېدل. د فرانس صدر د دغه آئینی بدلون تجویز د نومبر په میاشت کې په پیرس کې د ترهګر حمله وروسته ورکړی وو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا دی وری ټو دی قدر مناوریدونکو د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نظم خبرونه ته وګیې. یو سوم افغانستان په حق لباندې یو مهم رپورت تاسو ته وړاندې کوو چې په کوم کې د صحت یا د روغتیا چې کوم مهم چارواکي دي د هغوی لخوا ویل شوی دي چې افغانستان د هغه فهرست څخه وتلی دی چې د نری رنز یا ټی بی مرض به پکې زیاتو. مخکې افغانستان د دویشتو هیوادونو په دغه فهرست کې موجود او د روغتیا وزیر وایي چې د ټی بی د مخنیوي لپاره زیات مرکزونه چې دی هغه پرانستل شوی دی او چې کوم په هیواد کې 14,000 کسان په دغه رنز باندې اخته او پاره کې نږدې 3% چې وي هغه د خزو شمیره و. نور تفصیل لري حکمل روان په دې رپورت کې.
تبرکلوز چې زیات خلک مرګ ته نږدې کوي د روغتیا وزارت وایي د زیاتو روغتیایي مرکزونو په جوړولو یې مخه نیولې. په دې اړه د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وړاندې داسې وایي:
افغانستان از جمله 22 کشور تبرکلوز دی. وای افغانستان د هغې 22 هیوادونو په قطار کې وو په کومو کې چې تبرکلوز زیات وو. افغانستان د صحت امې په پوره همکارۍ د هغې 22 هیوادونو له لیسته ووت.
دا ماشومان ترڅنګ خزی هم په دغه ناروغي زیات یخته کیږي. د بشر حقوقو خپلواک کمیسون د روغتیا وزارت هڅستای او باور لري چې په دې سره ډیر خلک له مرګ څخه نجات پیدا کړي.
د بشري حقوقو کمیسون مشره سیما سمر وړاندې دا سیوای
دیوای په افغانستان کې 14,000 کسان په تبرکلوز اخته وو او لمنځه بتلل. په 14,000 کسانو کې 3% ښځې وې.
تبرکلوز ناروغي ډیره په هغو هیوادونو کې شته چې وګړي په ډیر نستای کې ژوند کوي. د روغتیا وزارت وایي په ټولو روغتیایي مرکزونو کې د دغه ناروغۍ درملنه وړیا ده. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوا رادیو، خوست.
پاکستانی خزو کوم میدان ګټلې؟
شزی چری ناکام دي.
خزه ولې د زور زیاته نه خجوړیږي؟
او په قانوني توګه خپل دفاع څنګه کولای شي؟
د دغه پښتنو ځوابونه او د خزو د ژوند په نورو مسلو د هر زیارت پر وس بل ډیوه پروګرام اوریدل مه هیروي.
ادرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. سیړونکو دا وایي چې په افغانستان کې د مخدره موادو د کاروبار نه طالبانو ته په میلیونونو ډالر په لاس باندې ورزی او تر سوچ دغه کاروبارونه او د قاچاق یا د سمګلینګ دغه سرچینې چې پیسې طالبانو ته په لاس ورزی نوی بندې شوي تر هغې ترګری په دغه هیواد کې نشي ختمې ده. تفصیلی اورو د ډیو رادیو د همکارې منزه شهید پتی رپورت کې.
زه به دوه نقطو ته اشاره وکم. اول دا چې تریاک د نامنی سره مستقیما وصل لري. په هغه ساحو کې چې نامنی دی هلته تریاک شته دي. او هغه ساحې د قندهار دی، فراه دی، نیمروز دی او هلمند دی چې په دې ساحو کې ډیر زیات تریاک کرل کیږي. د ټول د افغانستان د 50% نه زیات تریاک په هلمند کې کرل کیږي. هغه د دوو نگانه، یو دره چې په هلمند کې ناامني ده او دویم دره چې لکه ګردی جنګر او بارامچا په دې ساحو کې دې ساحو نه اپیوم پوت هیروین اوړي او هیروین به ډیر په اسانۍ پاکستان او ایران ته رسول کیدلی شي. نو کوم ځای کې چې په افغانستان کې ناامني ده هلته تریاک ډیر زیات دی. په کومه ساحه کې چې امنیت لکه مرکزي ساحه د افغانستان چې هغه کې تریاک یا نشته یا صفر ته نږدې شوی دی.
که تاسو خیر ده وایست چې دا مهال یونیو ډی سی څه کارونه کوي چې دغه د کوکنارو کښت له منځه ویسي او د دې تر څنګ څه لاسته راوړنې لري؟
یو د ملګرو ملتونو اداره په افغانستان کې په خط اول کې نه ده. دا د افغانستان دولت او د سیمې هیوادونه دي چې په اول خط کې دي او د قاچاقبرانو سره باید مبارزه وکړي. ملګرو ملتونو اداره نه. دویم دا چې ملګرو ملتونو اداره یو د دارالنشان نقش لري چې د ملکونو ترمنځ اعتماد سازي رامنځته کی او دوی د میز تر شا را ټول کی او هغه مسائل چې ګرم مسائل دي د میز په سر ورده کی دي تر څو دوی خپل سره بحث وکړي. نو د ملګرو ملتونو ادارې لاسراورنه یو درې چې د افغانستان او پاکستان ایران ترمنځ یو همغږي رامنځته کړی چې د همغږي په اساس کې د دیر شو عملیاتونو نه زیات عملیات د ایران او پاکستان سره تر اوسه ترسره شوي دي.
بلکل تاسو د لاسراورنې خبرې هم کوي او همغږي خبرې هم کوي. یونیډوسی خپل د 2015 کال راپور کې دغه خپور کړی دی چې 2013 کې 209,000 هکټر ځمکه باندې کوکنار کرل کېدله او په 2014 کې د کوکنارو کښت 5% نور هم زیات شوی دی. دا آیا تاسو ګڼئ چې یونیډوسی د کامیابۍ سره مخ دی؟
کامیابۍ او ناکامۍ د یونیډوسی پورې نه اړه نه لري، دا د دې هیوادونو پورې اړه لري. یو دویم دا چې ولې 2013 کې تریاک زیات شول، د دې په خاطر چې کله نړیوالې ټولنې اعلان وکړ چې موږ به د افغانستان څخه ووزو او دا به پرېږدو، قاچاقبران په دې فکر شول چې موږ به خبر څوک ونشي نیولی او موږ به زیات تریاک وکړو او زیات به یې قاچاق هم کړلی شو. دا اعلان د دې چې د افغانستان نه باید ووزو دا په خپله یو لوی مصیبت جوړ کړو چې تریاک په افغانستان کې زیات شول. مګر خوشبختانه چې په 2015 کال کې 50% تریاکو تولید په افغانستان کې کم شو، 9% یې په کښت کې کم شو. نو دا یوه لویه لاسته او موږ د افغانستان دولت نړیوالې ټولنې د غوړو چې د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه دوی په خپلو اجنډاو کې راولي او که رانه وسله د جنگ چې افغانستان کې د ټول سیمې ته خور شي او دا به یوه لویه غمیزه شي، ځکه چې په ټوله دنیا کې د کال 60,000 کسان د تروریزم له وجې مړ کیږي، عمل تریاک له وجې 200,000 کسان مړ کیږي. په کومه اندازه چې مخدرات یو لوی ګواښ دی د نړۍ دپاره، متاسفانه چې په هغې سترګه ورته نه لیدل کېږي.
وحدتیار صاحب، تاسو د تروریزم خبره دلته وکړه، د ترهګرۍ خبره مو وکړله، نو راځو یو بلې پوښتنې ولورې ته چې طالبان دا مهال افغانستان کې داسې ویل کېږي چې د قاچاقو کاروبار کوي او د دوی عاید هم چې دی د همدې نه دی، نو تاسو څه ګڼئ چې آیا دا خبره حقیقت لري؟
طالبان په کال کې 200 میلیونه ډالر د عاید لري د کوکنارو له وجې. نه تنها چې 200 میلیونه ډالر عاید لري، دوی مستقیما د قاچاقبرانو سره وصل دي. هغه قاچاقبران چې په دوی په سیمو کې قاچاق کوي د یو ځای نه بل ځای ته هغوی باید ټکس ورکړي طالبانو ته. کوم بزګران چې کري هغوی باید ټکس ورته ورکړي. کوم فابریکې چې د لابراتوارونه چې د تریاک په هیروینو باندې اوړي هغه باید طالبانو ته ټکس ورکړي. او په مقابل کې طالبان همغه ساحه ورته ناامنه کوي تر څو په اسانه توګه بزګران وکړي او قاچاق وړونکي د یو ځای نه بل ځای ته ورته قاچاق کړي.
ډیره مننه ستاسو د معلوماتو شریکولو نه او موږ ته د وخت را کولو نه. تاسو بریالي اوسئ.
مننه.
اف امریکا جبه ریډیو د قدم اوریدونکو د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه زموږ خبرونه ته وګیم. سم ملګری اوسئ. د پاکستان ریلویز په کوټه، پشین او قلعه عبدالله په سیمو کې تر 250 نه هم زیات د سیمې د خلکو یو ډله چې د ګنګمن په نامه د کارکونکو مزدورانو ډله ده، دوی لخوا ویل شوي دي چې د ریټایرمنټ وروسته د ریلویز لخوا د دوی کورنیو غړو ته نوکریانې نه دي ورکړل شوي. د ریلوی قانون مطابق ریټایر کارکونکي چې کوم کورنۍ دي د دوی غړي به پخوا د هغوی پر ځای برتي کېدل. نور تفصیل لري نعمت الله سرحدي په خپل دې رپورټ کې.
په پاکستان ریلوی د کوټ ډیویژن په ضلع کلاودله، چمن، ګلستان په سیمو کې تر 250 څخه زیات د سیمې خلک د ګنګمین په نامه د مزدور کار په هیڅ کار کوي چې د ریلوی د تنصیباتو حفاظت او د ریلوی لاین د مرمت کار کوي. خو دغه مزدور کاران وای سمکمه ریلوی د پخوا په شان د ریټایرمنټ پسې پر ځای د دې د کورنیانو ته نوکری نه ورکوي او پر ځای د نورو کومونو خلک په بډي او سپارښت باندې نوکری ترلاسه کوي او دغه سیمو ته را روان دي چې د دوی او د دغه خلکو تر مابیځ د جګړې ویره مخته راغلی ده.
زما نوم چې دی نورعلي دی. زما نیکه دا نوکری کړې ده، زما پلار دا نوکری کړې ده. زه اوس دا غواړم چې دا نوکری وماته ملاوس. زما پر ځای یا بلوچستان لګیږي، وماته دې خپل حقوق ملاوس. کوم څه وي برتی دی په خپل بلوچستان برتی کې زموږ حقوق هغه تور کړي. زه د خپل حقوق خوښ نه کوم.
عبدالحق نازمانم دی و هر سړی ته چې ټریټمنټ سوی دی هغه ته خپل ځای نه دی رسېدلی. ډی ایس صاحب له چې ورغلی هغه دا وعده راسره کړې وه چې د دې بعد بیا زه دا نور خلک نه لرم. هغه ولاړی بدل شو بل ډی ایس راغی بیا یې نور خلک راوستل. څوارلس کسه بلوچ یا شندی یا د مچ یا د شوی دا زموږ په سیکشن کې په غلا غلا چلیږي.
زما نوم عبدالجلیل سندیان ناجي بلوچان ناجي نور پلاکو کې لګیږي. مر خلک جوار ځاغت هیڅ توجه نه ورکوي. ما 50 درخواست سره پراته دي ګزراتس دا وایي دا نه کېږي پردان.
زما نوم جګل باران دی. د 2015 زل ټیر شوی یو څه پوره ما په حکومت کې زما خپل څه کوم موجوده پیسې دي هغه هم در وسه پوره ما دا نه رسیدي. زما خپل بچان چې درې ځوانه دي دلته زموږ په علاقه کې هیڅ روزګار نشته. نه سمنګلنګستا نه باغاستا یو شی هم نشته. روزانه چې دا د پوجو حکومت 200 پوره روزانه ده.
خډیو ریډیو د پاکستان ریلوی په لاهور کې دیستر چارواکي شعیب عادل څخه وپوښتل سوولي د سیمې خلکو سره مکمه ریلوی د غرنګ بد چلن کوي. نو هغه وویل مکمه ریلوی پښت تر پښت خلکو ته اوس نوکری نه ورکوي خو د یو ډیویژن څخه تعلق لرونکي خلک په هر ځای ډیوټي کولای شي. خو دغه د مکمه ریلوی ملازمینو د چمن د مطبوعاتو د مرکز و مخ ته یو احتجاجي لاروین هم وکړي او دغه دړکې ورکولې چې د کوټې او چمن تر مابین چلیدونکي اورګاډي په دوی د درولو هڅې وکړي کچیر حکومت د دوی غوښتنې نه ومنلې. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، چمن.
د تیلو او سرو زرو بهیې ښکته او کلوړې دي.
غوښه، ټماټر، پیاز، آلو او نور توکي په څه نرخ دي؟
د بینک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي؟
او یو پښتون څه تجارت کولی شي؟
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پر ورځ ډیوا ریډیو په بازار پروګرام کې اوریدلی شي.
منوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. په پاکستان کې د غټو خلکو یا د مالدارو خلکو په کورونو کې چې کوم خلک کار کوي، کومې زنانه کارونه کوي، نو رپورټونه وایي چې هغوی ته د لیبر یا د مزدورۍ چې کوم اصول دي د هغې مطابق هغوی ته نه تنخواګانې ملاویږي او نه د هغوی سره هغه شانته کې سلوک کیږي. تفصیل یې اورو د ډیوا ریډیو د خبریال سعدیا قاسم شاه په رپورټ کې.
زما نوم نورین دی، زما تعلق پشاور نه دی او کور کې زه کڑھائی سلائی دا کار کوم. مسجد هنر رالی راتلو هغې نه فائدې اخیستو ډېر وه. داسې مالت کې رالی څوک کپڑی روڑی ګنډلو لا لږ لږ دغه باندې بل دا خبره ده چې دا خو مالت چې سلائی راشي میاشت کې لس جوړې هم راشي درې هم راشي د دې څه خاص دغه نشته پابندي چې لکه مونږ خپل خرچار سے چی تی او باسو نو تقریبا مونږ ته 100-120 روپۍ دغه کیږي. مشینونه یا داسې څه دغه راشي چې یاره مونږ د خپل کار لږ دغه کو زیات کو مونږ نه څوک ازدم کی ځکه داسې ډېرې خویندې میندې ناستې دي چې هنر هر څه ولا ورزي خو سهولتونه ورسره نشته دی.
جی زما نوم سایمه ګل دی او زه د پېښور نه تعلق ساتم. زه خپل کور کې یو ورکوټې شان کاروبار کوم. کپڑی روړم د بازار نه او نوم د دې کلو په خزو باندې ورخرسوم. نو هغې کې زمام فایده ده او د خلکو هم فایده ده چې ډېر ښځې داسې وي چې هغې کور نه بهر نه وځي، خاوندان اجازت نه ورکوي. نو بس دې په وجه باندې بیا زما ښه ده سیل کېږي. شکر الحمدلله ګزاره پرې ډېره کېږي. خو زه پر سوټ خرڅوم او 1000 پسې زه 200 روپۍ زه ګټه اخلم. کاروبار شروع کول سټارټ کې ډېره غټه مسله وي د پیسو او چا سره داسې پیسې وي چې کاروبار شروع کړي. زمونږ کلی کې یو اداره کار کوي، اغي قرضې ورکول داسې خلکو ته چې څوک خپل کاروبار شروع کول غواړي. نو ماته د اغي قرضې په باره کې خپل یو څو مرګرو نه پته ولګیدله. زه بیا د اغي قرضې دفتر ته ورغلم. هلته ما اغي نه ځان پوه کو د اغي چې څه تور طریقې دي په اغي زه پوه کم. هغه ما بیا فالو کړلې او په اغي په وجه ما قرضه را وستله او خپل کاروبار کې مې واچوله. خو ما چې خپل دا کاروبار شروع کړی دی دا ما د 100,000 روپو نه شروع.
تاسو روبینا داسې کمیونټي سره کار کوي، داسې ښځو سره کار کوي، تاسو
خپل څه تجربه ده چې خزې د څنګه قرضه واخلي یا خزو ته کاروبار شروع کولو لپاره بنیادی څه سیزونه پکار دي.
کم بینفیشریز دي کوم چې موږ کلو په کلو یا کور په کورو ګرځو، موږ د هغوی خلکو نه معلوماتو کو چې چاله کم کړای سلای ورزي هغې مطابق موږ د هغې سروې وکړو، بیا موږ هغې له یو ورکوټې ټریننګ شانتي ورکړو او هغې کې موږ د هغې د کار چې کوم ویلیو د هغه ورته وښیو او بیا هغې سره موږ هغې ته د قرضې چې کوم دی طور طریقې وښیو. هغې نه پس چې هغه فیمیل چې کمی دي په کوم قرضه باندې چې هغې اګری وي چې موږ دا قرضه اغېستل غواړو او به دا قرضې او دا چې کوم دی ټول فالو اپ هغې ته موږ وښیو، د دې په اګینس هغې د خپل کاروبار وسیع کړو.
پاکستانی خزو کوم میدان ګټلې؟
شزی چیری ناکامه دي.
خزی ولې د زور زیاتې نخه جوړیږي؟
او په قانوني توګه خپل دفاع څنګه کولای سي؟
د دغو پښتنو ځوابونه او د خزو د ژوند په نورو مسلو د هر زیارت پر وخت بل ډیوه پروګرام اوریدل مه هیروئ.
د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه زمغه خبرونه ته وګي قدمونو اوریدونکو، د اټومي تحفظ په لړ کې په واشنگتن ڈی سی کې روانه هفته کې د سرمشرانو غونډه چې دا دوی مهمه خبرې اترې کوي. په دغه لړ کې د دغه غونډې اهداف څه دي؟ بیا د پاکستان په حق باندې د دوی د اټومي پروګرام په لړ کې ماهرانو نظر دی او بیا د پاکستان په حق لا نړۍ څه اندېښنې لري؟ نو افتخار حسین سټوډیو سره غلی دی او هغوی به خبرې اترې کوي د دغه اټومي تحفظ په لړ کې چې کومه غونډه کوي.
ډیره مننه وګمه چلوان ډیوه راډیو اوریدونکو ته بوې ما چې سبا او بل ورځ دلته په واشنگتن ډی سي کې به د نړۍ د 500 هیوادونو څخه نمائندگان یا مشران د هغه هیوادونو راغونډیږي. دې ته نیوکلیر سمیټ وایي. دا هغه هیوادونه دي چې یا خو په خپل اټومي وسلې لري یا دغه ټیکنالوژي لري او یا د اندېښنه لري چې ګنې اټومي وسله د ترهګرو یا هغه خلکو لاسو ته غورځېدي شي کوم چې د دې غلط استعمال کولی شي. نو یقینا دا په نړۍ کې اوس چې دی یو غټه فکرمندي ده، په خاصه توګه کله نه چې ترهګر په منځني ختیځ کې ډیر فعال شوي دي، په سویلي آسیا کې ډیر فعال شوي دي او هغوی په اړه باندې ویل کیږي چې انټینټ یعنی اراده هم لري او کیپبلټي صلاحیتونه دا هم لري چې دا ترلاسه کړي. نو همدغه وجه وه چې په دې موضوع باندې بیا دلته کې موږ د څېړنکارانو سره خبرې وکړې چې د دې سمیټ یا د سر مشریزي غونډې هدف څه دی. دا خو څلورمه او اخیرنۍ غونډه ده، دا به جاري ساتل کیږي. دا د امریکا صدر براک اوباما چې کله دی په کال 2008 کې صدر جوړ شو، نو په کال 2009 کې دا کار پیل کړ. د دې هدف په څه وي؟ نو په دې باندې دلتا په واشنگتن ڈی سی کې یو ښه اداره آرمز کنټرول اسوسییشن دا غي څېړنکار ده کیلسی ډیونپورت دا پښتنه مغې ته کې خوده لنه غوي جواب سده سره.
I think that leaders will be particularly focused on how to maintain progress on nuclear security after the summit process ends. So in particular,
دا وی چې په خصوصي توګه د نړۍ څخه راغلي مشران به په دې باندې توجه ورکړي چې تر اوسه پورې دوی د اټومي وسلو د تحفظ لپاره سمره پرمختیا کړې ده، سمره ګامونه اخیستل شوي دي، سمره همکاري شوې ده، هغه مخ په وړاندې بوزي. او د دې سره سره په دغه خبرو کې دا هم وایي چې 15 اکشن پلانز یعنی هغه عملی کولو لپاره منصوبې به 15 وي او هغه به د غټو غټو ادارو په مرسته باندې کم چې IEA ده، UN ده، انټرپول ده، داسې غټې ادارې دي 15 په نړۍ کې، دا هغوی په مرسته باندې چې دی نو عملي کیږي. اوس راځو په دې حوالے سره. 13 ورځ په واشنگتن ڈی سی کې د وایټ هاوس د سپینې ماڼۍ چارواکو هم خبرې اترې کړې دي او هغوی دا ویلې دي چې په عمومي توګه دا خو ګلوبل په نړیواله کچه باندې موږ د تحفظ لپاره هڅې کوو، په هیوادونو کې همکاري زیاتو، شعور بیدارو، د دې توجه خلکو دې ته راړو. خو دی بیا دا هم وایي چې دا وخت د داعش تندروه ډلې لخوا که موږ وګورو نو په عراق کې دوی مسترد ګیس یعنی کیمیکل ګیس هم یوز کړی دی. نو د دې مطلب دا دی او په بلجیم کې چې دې ترهګرو د پلانټ چې کم څوک اداران وي د نیوکلیر پلانټ په اغوی سارنه کوله. نو دغه سیزونه داسې ښایي چې ګنې اوس ترهګر غواړي چې دغه وسله په لاس راولي. پاکستان کې ترهګر چې دی وخت په وخت بریدونه کوي، دوه ورځې وړاندې په لاهور کې چې کم برید شوی دی، د دې نه علاوه چې دی په هیواد کې چې کم اړې ګړې وي هغه هم د دغه ترهګرو د لاسه وي، او په پاکستان کې هم چې دی ډاکټر عبدالقدیر خان په خپله منلې وه قام ته په خطاب کې چې او ما اټومي رازونه ورکړي دي. داسې یو بل ساينسدان هم منلې وه چې د القاعده مشر د هغه وخت اسامه بن لادن سره ملاو شو. نه صرف دا بلکې ډېرې داسې خبرې دي د پاکستان د هند سره دښمني واړه وړې وسلې جوړول یقینا ډېرې اندېښنې راپورته کړې دي. دغه پوښتنه چې دا اندېښنې څرنګه دي په نړۍ کې دا وخت دی ته څنګه کتل کیږي، نو په دې باندې بزو تاسو یم ټوبي ډیلټن د کارنیګي انډاومنت سره کار کوي، دغه شړنکار څه جواب داسې راکړي.
I think specifically on Pakistan, the concern is that the threat environment is, I think, quite extreme, in the sense that there are a number of groups that attack.
دوی د پاکستان په حواله سره چې کله خبره کیږي نو تھریټس آر ایکستریم، یعنی دغه خطرې ډېرې جوړې دي. او بیا وی چې را په دې ذکر وکړو پاکستان په نیوی په کراچۍ کې نیوی مرکز باندې چې بریدو شو، دوی که داسې رقم بریدونه په پوزي ودانو باندې کیږي چرته چې دا وسلې پرتی وي که صرف دا نیوی نو د وړې کچې وسلې یا د کمی کچې یورینیم یا نور داسې مواد، نو یقینا دا یو غټ خطر دی. خو یو خبر ډیره واضحه ده چې د دواړو شړنکارانو وی چې پاکستان پرستیو کې د خپل اټومي موادو تحفظ لپاره ډیر ګامونه اخیستي دي او نړۍ لګیا ده په دغه باندې نظر کوي.
وایس اف امریکا دی ریډیو د قدمونو اوریدونکو تاسو د افتخار حسین هغه تفصیل واوریدو چې څنګه د اټومي تحفظ په لړ کې په واشنگتن کې روانه اونې چې د سرمشرانو غونډه کیږي پاغې کې مهم لیدنې کتنې به سوي، بیا د دې هدف څه شی دی او بیا د پاکستان د اټومي پروګرام په لړ کې چې کوم نړیوالې اندېښنې دي د هغې په حق له ماهران سره نظر لري دغه تفصیل تاسو واوریدو. زموږ خبرونه چې دا هغه د واشنگتن ډي سي نه نیخ په نیغه خبريږي او د پروګرامونو چې کوم وختونه دي هغه د مازیګر شپږ بجې نه تر د شپې دولسو بجو پورې دوام لري. د دې ترڅنګ زموږ سهارنۍ خبرونې هم وي او هغه د سهار شپږو نه تر د سهار نهو بجو پورې دوام لري. د درې غنټو په دغه پروګرام کې بیا د بی بی شیرینو یا د میرمنو ځانګړې برخه چې ده هغه په ټی وی باندې هم خبريږي. نو زموږ خبرونه ته د کتلو او د اوریدلو لپاره تاسو په ویب پاڼه باندې هم دغه پروګرامونه اوریدلی شئ www.voadivaradio.com. دا زمګه د ویب پاڼې پته ده او په دغه باندې زمګه د ټي وی چې کوم پروګرامونه دي که هغه تاسو نه په وخت باندې لیدل پاتې شي نو تاسو بیا دغه پروګرامونه کتلی شئ. موږ سره ملګري اوسئ بختوره سو شیبو کې به بیا
اوریدونکو خبرونه وړاندې کوو. د هغې وروسته به د روانو چارو خپرونه وي. هیلو ویو وی
ما خوب لیدلې، ما خوب لیدلې نتیجه به ډېره در وخېږي. د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخېږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتون اورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکې
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com